سلامونه او راس په خیر وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن چهارشنبه د سلواغ څلورویشتمه. تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. پام کوئ د دې ساعت خبرونو ته. د اسلامي دولت خراسان څنګ یادا ایشه د سلواغ درویشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څنګ بهر د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبری اژانس د ایشتي وی اعلامیه په حواله چې د سلواغ په څلورویشتمه د دې ډلې په اوماغ ټلګرام چینل کې خبره شوې وه راپور ورکړی چې ځانمرګې برید د طالبانو یو شمیر حکومتي کارمندان په نښه کړي چې د کابل بانک څنګ بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو امنیه قمندان ویان جمعالدین خاکسار پرون وویل چې په کندوز ښار کې په یو ځانمرګ برید کې 15 کسان چې ملکی وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوي دي. هغه دا هم وویل چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي، خو د طالبانو دوه سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1400 ترمنځ وویل. دا برید یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د دایشت خراسان ولایت څنګ لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث لپاره یو غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بینټ پرون د سلواغ درویشتمه په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینې ماڼۍ د فبروري په 6 اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان صادر کړی دی. د دې اقدام دلیل د سپینې ماڼۍ لخوا د محکمې په اړه بی بنسټه تحقیقات و چې متحده ایالات او اسرائیل یې په نښه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سې شنبه په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کلونو وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. په ورته وخت کې د ازادي اروپا راډیو راډیو ازادي مشر سټیفن کاپوس پرون د فوګل د خوشی کېدو په مناسبت یو بیان کویل چې دا د خوشحالۍ خبر دی او مارک فوګل او د هغې کورنۍ او همدارنګ د ډونالد ټرمپ ادارې ته د دې لاسته راوړنې مبارکي وایو. ښاغلی فوګل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټرز او د یرغمل نیونکو د چارو لپاره د ټرمپ ادارې د ځانګړي استازي آدم بولر سره یو ځای د سې شنبې په ورځ ناوخته د میریلند په اندروزو هوایي اډه کې له الوتکې څخه د امریکا خاورې ته ننوته. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز وایي د غزې د ترانګي او لویدیځي غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبری اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابو الغیز نن د سلواغې څلورویشتمه په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه وویل چې د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل دا د عربي نړۍ لپاره چې له 100 کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه دې د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه دې په پښو ودروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړې ده. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 3 تن نور ټپیان دي. کلیچکو زیاته کړه چې د چاودنې غږ لوړ و خو هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک فعال دی. د اوکراین د هوایي ځواک چارواکو ویلي دي چې روسیې پر کیف د بالستیک توغندي په وسیله برید وکړ. رویټرز خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې دوی د 14 غږونه اوریدلی دي. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د ور لګېدو خبر هم ورکړی دی. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار چهارشنبه د سلواغې څلورویشتمه د 2025 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلینډ په وړاندې دوه تمریناتي لوبې هم شاملې وي. مخکې له دې چې د فبروري په 21مه په کراچۍ که د سویلی افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي. سلامونه، بیا هم زه فرشته سها کې ما په دې خبري ټولګه کې مو ملتیا غواړم. د خبری ټولګه کې د افغانستان او نړیوالو اړوند راپورونه درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول یې مهم بللی دی. په دې اړه درته مکمل راپور لرو. او د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتونو وضعیت خورا خراب دی. دغه راپور هم وړاندې را سره اوریدلی شي. د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي خون کې مکفو ګل د خوشی کېدو په اړوند هم تفصیلي راپور لرو. او ترڅنګ به د هلمند ولایت نه د چرګانو فارم لرونکو ستونزې هم ولرو.
په خاصیت لرو چې مثال زموږ د نه کیفیت پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د شیو منډي یو شی ولرو چې د موږ د خپل مال لته ورو باش
تر پایه مو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې ته مو بیا حمزه خیر اغلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دغه محکمې په څارنوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې وویل چې د نړیوالې جنايي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان ورسوي. نړیوالې جنايي محکمې یا ICC 13 میلادي میاشت د طالبانو د مشر هیبت الله خوانزاده او د طالبانو د حکومت د مشر قاضي د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړې وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د نړیوالې جنايي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې ICC مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنټ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینۍ مرجع ده. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د فبروري په 6مه سپینې ماڼۍ د ICC په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بنټ هم غړی دی د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه اندېښمنوونکي بللې او په نړیواله کچه یې د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې دا عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري او د جنګي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنایي محکمې په 13 میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی خو د بشري حقونو یو شمېر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
نقش محکمې جزایی بین المللی
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې یا ICC نقش ډېر مهم دی. دا محکمه کولی شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. ICC په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولی شي اغېزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي، د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغېزمنوي.
د خودو د حقونو بل فعاله راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوالې ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بېګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درېنیمو کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې یې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستند.
د یادونه ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې ترې راګرځولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د یو راپور په خپرولو سره ویلي دی چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمېر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. نور جزئیات ناکاکړ پر راپور کې
امکانات د افغانستان اصلا کې په مزای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
د بدخشان ولایت اوسیدونکو عزیزه وایي له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړ شي.
زه خپله څو ځلې کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموتراپي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی خلقیار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده. خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي په لرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیډنې مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتې رحماني په حواله راغلي د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقاني وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسېده، خو تازه د هرات په سیمه ایز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوس هم ورسېدلې. یوې نړیوالې موضوع ته، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشې کېدو هرکلی وکړ. امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشې کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشې کېدو په تمه ده. په دې اړه نور جزئیات به غوسې احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشې کېدو هرکلی وکړ. هغه له ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له درې نیم کال وروسته د هغه خوشې کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د مارک فوګل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشې شي. ویل کېږي چې مارک فوګل یو ښوونکی دی چې په روسیه کې له درې نیم کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 12مه ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د فوګل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ وویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه څوک چې اوس مهال په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوګل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نه خده. ټرمپ چې د فوګل تر څنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یو لوی برخه وي. فوګل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوګل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوګل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت مدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځنګړي استازي سیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 12مه روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوګل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 12مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوګل د خوشې کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوګل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوګل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وایي د ملا د جرایي عملیاتو وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړل شوې وه. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس لخوا په خبرو شلمې کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ، سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې لخوا د ښه باور په څرګندولو تمام شول او دا یو خوده چې موږ په اوکراین کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سم لوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشې کېدل د تبادلې و برخه بلله، خو دا یې ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړی دي. فوګل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ د بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو څو امریکایانو څخه یو و چې په وروستیو کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورون په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنګټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشې کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په هلمند کې د چرګانو فارم لرونکو ستونزې. د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي د پلو ستونزو په اړه له حکومت څخه جدي د پاملرنه غواړي. هغه وایي چې سره له دې چې په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر شتون لري، خو د غوښو او یا چرګانو لپاره په لخکرګا ښار کې ځانګړی ځای نه لري او په ورته ډول حکومت د ناروغیو په مخنیوي او نورو اړوندو مسایلو کې هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د فارم لرونکو په وینا د هلمند د چرګانو غوښه چې په دغه ولایت کې تولیدیږي د پاکستان ستانی غوخو واردات محدودوي، خو حکومت باید د دغه صنعت لپاره پوره توجه او ملاتړ وکړي. په دې اړه د سیمینه نور حال زموږ همکار اورو.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو شکایت لري چې حکومت له پامه غورځولې دي. دی اوس د حکومت څخه د جدي ملاتړ او پاملرنی غوښتنه کوي. په دغه ولایت کې که څه هم سره له دې چې د چرګانو فارمونو په زیات شمیر سره شتون لري، خو د ښه بازار، مناسب ځای او د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د فارم لرونکو په وینا که حکومت ورته په دې برخه کې مناسب ملاتړ وکړي، نو کولی سي د هلمند د چرګانو صنعت لا نور هم پراخه کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. عبدالحی چی د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د چرګانو فارم لري وایي:
مشکلات مثال د دانې په خاصیت لرو چې مثال زموږ دانه کیفیت پیدا کړي، او بل د بازار مثال د منډۍ په خاطر موږ په بازار کې داسې یو منډۍ یو شی ولرو چې دا موږ د خپل مال هلته ور وباسو.
جمیل د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې په یوه لرې پرته سیمه کې د چرګانو فارم لري. هغه یې په پالنه بوخت دی او وایي:
د دې فارم دا مې انشاءالله درېیم فصل دوه فصل مې اخیستي دي، افسد څه مې چې پیدا کړي دي، او په دغه درېیم فصل کې نو مثال د درباسې مې تاوان کړی دي. مشکو ملکیان خالگی معنا دوغنی کاروبار نو پراغلی ده زره و سلو لاس دوغنی کدر مارا ولی و پا دوغن کش ده یو دام پا داغا دی ده ودی شوی ده سلوی شپوس وله پا دی بین داغا پاد گرد شنو چی بیاغ دوای بیده کندار تیم جنگون اول داغا زر اتلا پا کتنان و کتنان را اتلا چی هر کتن یو پینزو زره پا نوشتا وغنی مثال تیم خپل آغا دی کتنان ولی ده بستی پرکی دی چی پا غی لاز نوستو دوه زره دوه نیم زره پشا خوا غس خودی چې یو مخ ملدار شو موږ من دوه تو غزو لسو مانا دایوانان خلاله او بلکی و کلمه خطیب خپل ولی دالته.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د چرګانو غوښه د تولید پراختیا ته دوام ورکوي. د کرنې په ریاست کې د مالداری د برخې مسول شاه محمد خان وایي اوس مهال له 1200 څخه زیات د چرګانو فارمونه په دغه ولایت کې شتون لري. نوموړي وایي دوی په بیا بیا له فارم لرونکو سره مرستې کړي او هغوی ته یې د عامه پوهاوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د کرنې اوبو لګول او مالداري ریاست په چوکاټ کې د چرګانو فارمونو یوه رسمي اتحادیه جوړه ده چې ورسره 1200 فارمونه انتراغه هم زیات دي، خو 1200 فارمونه اوس موږ سره ثبت او رجستر دي او په روزمره ډول دا په سیزن پورې اړه لري. د اوس مهال 1500 کیلو یعنی 1500 ټنه د چرګانو غوښه بازار ته عرضه کوي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي پر داسې مهال د حکومت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي چې دغه ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. له هغه وروسته چې په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي او دغه راز په دې وروستیو کې دغلته وچکالي راغلې، د دغه ولایت د خلکو اقتصاد ورسره نور هم ځپل سوی دی. د دغه ولایت د فارم لرونکو او نورو خلکو غوښتنې دا دي چې حکومت دې د دغه ولایت د خلکو لپاره د کرنې او مالداري او په نورو برخو کې ورسره مرستې وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 24 501. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیر نږدې یو کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 2000 کسان نیولې دي. امنیه قومندان وایي په نیول شویو کسانو کې د نشې توکو قاچاقوړونکي، قاتلان، غله، رشوت خواره او خلکو تختر ورکوونکي هم شامل دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ګڼو جرمونو په تور په سلګونو کسان نیولې او عدلي ارګانونو ته یې سپارلې دي. په یاد ولایت کې د امنیه قومندانۍ مرستیال مولوي محمد طاهر مبارز نن سه شنبه د سلواغې په دروشتمه نیټه د اطلاعاتو او کلتور ریاست کې په یو خبري ناسته کې وویل
نن سو شپږ اویا تنه د بیلابل جرمونو په تور نیول شوي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په تېرو یو کال کې پاک سوه یو ویشت بیلابیلې قضې ثبت کړې دي. دوه سوه څلور نوي تنه مجرمین د یادو قضایاو په تور نیول، د غلا په تور پنځه سوه نوویشت تنه، د قتل په تور سل تنه، د قاچاق په تور اووه شپېته تنه، د بریکاري په تور درې اویا تنه، د رشوت په تور دوه تنه، د غصب په تور دیارلس تنه، د اختار په تور یوولس تنه نیول شوي.
مبارز وایي همدارازي د نامشروع اړیکو په تور درې شپېته تنه، د وهلو ټکولو په تور یو سلو پنځه څلوېښت تنه، د انسان تښتونې په تور یوولس تنه، د والدینو د شکایت په تور درې دېرش تنه او دوه سوه څلور څلوېښت تنه د نورو کوچنیو جرمونو په تور نیول شوي دي. هغه وایي د ټولو نیول شوو تورنو دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د ننګرهار اوسېدونکي باید د غلو او نورو کسانو په نیولو سره په ښار او ولسوالیو کې امنیت ډېر ښه شوی دی، خو وایي لا اوس هم یو شمېر کسان شته چې د طالب له جامې، وسلې او اسنادو په استفادې د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکي چې د نوم ښودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د امنیت قومندانې د فعالیتونو په برکت غلاوې او جرمونه کم شوي، خو د طالبانو په صفونو کې هم داسې کسان شته چې د خپلې وسلې، لباس او نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خلکو پیسې اخلي او څوک هم په وړه خبره یا شخصي مسایلو خلک ځوروي. دا وایي که د طالبانو مشران د دغه ډول خپل سرو مخه ونه نیسي نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
راپورونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل، مننه چې تر دې د ملمو سره یو وړاندې په خبرونه کې درته د ازادي میلم خبرونه لړو. خو در هغه مخ کې په دې خبرونه کې تاسو را لګل شوی پیغامونه هم شته، دغه واوري برتره ګرځو.
تاسو له پیغامونو
سلامونه اونې کې هلې احترامات مقبول کړي. واقعاً کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډېر خراب دی، کارونه روزګار نسته او ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سږ کال نسته، نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډېر په تنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبۍ ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. خدا سے حال کسی مخ خدا سے جائم نہیں ولا سخل کو تم مزاحمت کرے خو حیران سڑے پات سے سیدھا با اخر بدلتا دا حالات سنگ کی گی نو دا مغلم سیرانو چہل داد سے دی خپل دا خپل داخلی ستونز خپل حل کیا او دی ملک دی ترقی خواته بوزی بس خوشحال اوس.
سلام زادی را دے کر کون کے مولا سب مجاہد وای سیدا دی خلقو ساتات باز خلق نه غواړي د تچونو مکتب نو باز ملایان غواړي. باز دا اوس یو پختنه اوس کوم ولا ته دا نه غواړي، ډیر نه غواړي، کم نه غواړي، یو نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم څه دوی وایي چې کوم ولا ته نه غواړي، بس پختنه اوس مرسی اکثریت خلکو ته اخلاص کی په دې کتابیم دغه ساده پختون دغه ساده شعرایم دغه ساده. السلام
السلام علیکم ازادي راډیو قدر منو دوستانو کارکونکو اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بې وزلي ده، خلک په غربت کې په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی، نو خلک په درې سوه په څلور سوه کلدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډیر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډیر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي، نو موږ خپله داسې ژوند دی خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان سته چې په ډیر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.